السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوې سیشن بده د غبرګولی یا جوزا ولسمه د جون میاشتې اوومه دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی دي له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره میلیونونه ډالره وړي وي. سیګار وایي په هغو څرخي الوتکو کې چې ښاغلی غنی او ورسره نور چارواکي له افغانستانه ووتل تر 1500 امریکایي ډالرو څخه ډېرې نه دي وړل سوي. په کابل کې د روسیې سفارت رسنوی سره خبرې کې تر دې مخکې تور لګولی و چې غنی او نورو چارواکو نږدې 1.9 میلیون ډالره له ځانه سره وړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیوال باید د طالبانو مشرانو ته ووایي چې پر ناسم لوري روان دي. انالینا بایربوک نن په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې نړیوال په هغو مسایلو کې چې په افغانستان کې روان دي ډېر لږ نفوذ لري. میرمن بایربوک زیاته کړه چې طالبان د خپل هیواد د اقتصادي ګټو لپاره باید منطقي لارې غوره کړي. په داسل کې چې د دې په وینا طالبان دا کار نه کوي. هغې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه هم خبرداری ورکړ. د ایران د رژیم د یو مخالف خبریال کورنۍ وایي دغه خبریال چې د مې میاشتې له دیرشمې لا درکه دی احتمالا چې په ترکیه کې د ایران د استخباراتي کارکوونکو لخوا تښتول سوی. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د محمد باقر مرادی پلار ویلي فکر کوي زوی د ایران د استخباراتي مامورینو لخوا تښتول سوی دی. د ایران د رژیم دغه مخالف خبریال 9 کاله مخکې ترکیې ته تښتېدلی و. د ورځپاڼې په لیکنه د مرادی پلار ویلي چې زوی په انقره کې د ډوډۍ پرانیولو پسې له کوره وتلی و چې بیا نه دی ستون سوی او ټلیفون یې هم کار نه کوي. د اوکراین په ختیځه دونسک سیمه کې روس پلوو بلتون پالو تایید کړی چې د روسیې د پوځ یو جګپوړي قمندان تورن جنرال رومان کوتوزوف له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه کې وژل سوی. په دونسک کې د روس پلوو بلتون پالو د ډلې مشر دینیس پوشیلین نن پر خپله ټیلیګرام پاڼه ولیکل چې جنرال کوتوزوف په لوهانسک سیمه کې د جګړې پر مهال وژل سوی. د لوهانسک د سیمې ځینې برخې هم د روس پلوو بلتون پالو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي په زاپوریژا سیمه کې یو خطرناک وضعیت په پراخېدو دی. د ده په وینا روسي ځواکونه که څه هم د ختیځ ښار سیوري دونیتسک د کنټرول لپاره په جګړه بوخت دي خو بیا یې هم د زاپوریژا د عمده ښار د نیولو هوډ کړی دی. ولسمشر زیلینسکی پرون یوه کنفرانس ته وویل دښمن په پام کې لري چې زاپوریژا ښار ونیسي. د اوکراین په جنوب ختیځ کې د دغه ښار نیول به د اوکراین مرکزي برخو ته د روسي پوځیانو مخکې تاک ته لاره هواره کړي. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیوان وایي تمه نشته چې د اوکراین او مسکو اړیکې دي په نږدې وخت کې ښې سي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې تقریبا تر سړې جګړې وروسته حالت په څیر خراب سوې چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ. د دغه یرغل له کبله امریکا او اروپایي ټولنې پر روسیې څو پړاوه بندیزونه هم ولګول. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې یو ساعته خبرونې په راپورونو کې اوري د امریکا یو پلټون کې اداره وایي هغه راپورونه سم نه دي چې پکې ویل سوي وو مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالره وړي.
سیګار ویلي په هغو هیلیکوپټرو کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی میرمن یې او نور جګپوړي چارواکي ورسره وو د 1500 امریکایي ډالرو څخه ډېر نه دي وړل شوي.
د یو بنسټ مشر له بېلابېلو لویو غواړي چې پر ځینو سیاستوالو تر تور لګولو مخکې پلټنه وکړي.
زما هیله له سیاسي او اجتماعي فعالینو بعضې احزابو څخه بعضې رسنیو څخه سې بې طرفه نه دي. هیله مو داده چې د افغانستان بقا لپاره کار وکړي.
دا هم وري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره په خبرو کې د امریکا په ګډون هر هیواد خپلې ګټې لري. د خبرونې کې د اوریدونکو پیغامونه هم خبرو.
په نورستان کې چې دغه کم اور لګیدنه رامنځته شوې ده په کلي شکل باندې دغه اور لا مهار شوې نه ده.
په اوکراین کې د وروستیو تحولاتو په اړه هم راپور په دې خبرونه کې اوریدلی سئ. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې راځي. اساسي او بشري حقونه او د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی دي له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالر وړي وي. سیګار زیاتوي چې په هغو څارخي الوتکو کې چې ښاغلی غنی او نور چارواکي له افغانستانه ووتل تر 1500 امریکایي ډالرو ډېرې نه دي وړل سوي. د افغانستان د ښاغلي غنی تر وتلو وروسته په کابل کې د روسیې سفارت رسنیو سره خبرو کې تور لګولی و چې غنی او نورو چارواکو نږدې 1.9 میلیون ډالره له ځان سره وړي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
سیګار په خپل راپور کې چې د کانګرس جګپورو ډیموکراټانو او جمهوریت غوښتونکو ته یې استول لیکلی، په هغه اداو کې مبالغه شوې چې وایي مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابل څخه د وتو پر مهال له ځان سره 1.9 میلیون امریکایي ډالر وړي. سیګار ویلي په هغو هیلیکوپټرو کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی، میرمن یې او نور جګپوړي چارواکي ورسره وو، د 1500 امریکایي ډالرو څخه ډیر نه دی وړل شوی. له افغانستانه د ښاغلي غنی له وتو وروسته په کابل کې د روسیې سفارت رسنیو سره خبرو کې تور ولګاوه چې نوموړي او لوړپوړو سلاکارانو یې په موټرو او هیلیکوپټرو کې نږدې 1.9 میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. خوسیګار زیاتوي دا هیلیکوپټرې له دې عمله چې ښاغلی غنی یې لیږدوه مرمۍ عزت شوی وي او آن د 450 تنو لیږد دورته ستونزمن شوی و. نو که دومره ډېر ډالر د 100 نوټونه هم وي، وزن یې له 2 تنو ډیریږي او په 4 هیلیکوپټرو کې یې لیږد له امکان لري دی. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش په خپلو لومړنیو څېړنو کې دا موندلې چې د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د افغانستان له بیلابیلو ادارو لسګونه میلیونه ډالر ورک شوي او تر اوسه یې هیڅ درک معلوم نه دی. د افغانستان پر مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پیسو د لیږد له ادعا وروسته هغه په یو ویډیوي پیغام کې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې دا تور وڅېړي او د حاضر دی چې په دې برخه کې هر ډول همکاري وکړي. خو ښاغلی غنی د سیګار د نوي راپور په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. سیګار لیکي پر جمهور رئیس غنی د فساد د تور خبره په تاجکستان کې د افغانستان سفیر ظاهر اغبر هم کړې وه. خو دا اداره زیاتوي ښاغلی اغبر د تحقیق کوونکو سره له خبرو کولو ډډه کړې او د خپل ادعا لپاره یې هیڅ شواهد هم نه دي وړاندې کړي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش راپور کې دا هم لیکل شوی چې نږدې 15 میلیون ډالر پارک کې پاتې وو او له جمهوري ریاست د هیلیکوپټرو له پورته کېدو وروسته احتمالاً دا پیسې د جمهوري ریاست کارکوونکو سره ویشلې دي. له دې وړاندې د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور او وروستی رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم له افغانستان د پیسو د لیږد خبره کړې وه. خو طالبانو د سیګار د نوي راپور په اړه زموږ پوښتنې ته ځوابونه وایه. که څه هم مخکنی حکومت ادعا کوله چې له اداري فساد سره یې سخته مبارزه کړې ده، خو په اداري فساد کې د ککړو هیوادونو د درجه بندۍ په لومړي سر کې وو. اوس طالبان هم ورته ادعا کوي او وایي له افغانستانه یې د اداري فساد ټغر ورټول کړی. خو لا د طالبانو په واکمنۍ کې د فساد په اړه کوم معتبر راپور نه دی خپور شوی. یو اندېښنه دا هم ده چې طالبان اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې لازمه همکاري نه کوي او له همدې امله شاید ډېر مهم موضوعات روښانه نه شي.
و موردل چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو دفتر یا سیګار په خپل یو څېړنیز راپور کې ویلي چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه څه چې ځینو رسنیو راپور ورکړي په میلیونونو ډالر له ځان سره نه وړي. د سیګار په راپور کې راغلي چې پخوانی ولسمشر غنی له ځان سره تر 1 میلیون ډالر پورې پیسې هم نه دي وړي. د عدالت غوښتونکو شورا چې له بیلابیلو مدني ټولنو، خبریالانو، ځوانانو او قومي مشرانو سره یو ځای په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د ټینګېدو او د اداري فساد د مخنیوي لپاره هڅې کوي دا ډول مسایل څاري. د دې شورا له عمومي مشر جمعه خان عمرخیل څخه مې شیبه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې ستاسو نظر څه دی چې په لومړیو کې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ولی د میلیونونو ډالرو په وړلو تورن سو.
کله چې د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی لا واک ته نه و رسېدلی، د خپل کمپاین په دوره کې د دوه مهم شعارونه دا ول چې زه برادري او برابري براولم او ظلم او فساد په افغانستان کې مکمل له منځه وړم. هماغه و کله چې دا واک ته ورسېد د خپل د فساد په وړاندې په افغانستان کې مبارزه شروع کړله، چې وایي د کابل بانک موضوع ول نه نه متاسفانه چې هغه ناکامه سوله. بیا په وروستۍ کې هماغه څوک چې فساد کې ښکېل هغه به واک ته ورسېدل او حتی تر وزارتو پورې وزارت یې ورکړه او بعضې حزاب دا ټول ته معلومه ده مستقیمه توګه په واک کې ښکېل او شریک وله. دوسه کله چې د افغانستان پخوانی نظام سقوط وکړه، د دوه د حزابو ترمنځ، د سیاسونو ترمنځ، فعالینو ترمنځ د دروغو، د بې اعتمادۍ فضا دومره زیاته سوې وله چې د باندې هغه تورونه، د پیسو تورونه ولګول سول او هغه ته زور ورکول سول.
محمد اشرف غنی هغه وخت هم له ملګرو ملتونو او نورو ادارو په دې موضوع کې د پلټنې غوښتنه وکړه. څه وایست چې دغه سیتورونو د سپینوي لپاره کوم بنسټونه نور په افغانستان کې کار کولای شي؟
کله چې دغه د فساد یا دغه د پیسو د انتقال موضوع په داخل کې او بهر کې بعضې رسنیو او بعضو اشخاصو انعکاس کړله، نو ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی هم نړیوال بنسټونو او سیګار څخه وختل سي ما زه یعنی ګواکې په دې فساد کې ښکیل نه یم او زه هر نو همکاري ته آماده یم چې وضاحت ورکم زه حساب ورکم زه نو هماغه ول چې سیګار هم په دې وروستي راپور کې نشر کړی دي چې او شریکه کړی دي چې د لزان سره پیسې نه دی وړي زمږه هیله دا غوښتنه مو دا د نړیوال بانک څخه صحیح بانک څخه معتبر بنسټونو څخه او په خاص توګه سیګار څخه لکه سرنګز دی اشرف غنی په حق له پلټنه وکړه همدارنګه د تیرو حکومت د چارواکو په حق له وزیر دی کوم دی او د ټولو چارواکو په شمول د دې پښتنه وکي چې کوم کومکونه سی په افغانستان کې صحیح ول هغه پر ځای مصرف شوی دی او کنه
اوس ستاسو وړاندیز څه ده چې دغه سیتور لګولو د مخنیوي لپاره باید څه اقدامات وسی
هیله له سیاسي او اجتماعي فعالینو بعض احزاب څخه بعض رسنیو څخه سی بی طرفه نه دي او یو طرف واقعي دي او تل نه درست خبرونه خپاروي او یو طرف ځان واقعي کړی ده هیله مداره چې د افغانستان بقا لپاره کار وکړي د افغانستان د وال لپاره کې مخکې له دې دوی څخه پاره کې پاغي باندې تفسیره او سیډنه وګي سی آیا دا سی په افغانستان کې واقعیت لري او کنه او بل لغې نشر کی
دا عدالت غوښتونکو شورا عمومي مشر جمعه خان عمرخیل و چې د سیګار د تازه راپور په اړه خپل نظر سره شریکاوه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ازادي رادیو ته غوښیاس په نسن کې د مهال د مازیګر څلور بجې یو لس دقیقې او دیرش ثانیې دي د دې خبرونې د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویل طالبانو سره په خبرو کې د امریکا په ګډون هر هیواد خپلې ګټې لري د دې وزارت ویان په خبره دوی هم له طالبانو سره د خپلو ګټو په اړه چې د افغانانو بشري حقوق او د نجونو او ښځو په ګډون د لږکیو حقونه پکې شامل دي خبرې کړې دي نور جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالات وایي له افغانستان سره په اړیکو کې هر هیواد خپلې ملي ګټې پالي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې له طالبانو سره په خبرو کې دوی هم خپلې ګټې په پام کې نیولي د دې وزارت وایي نت پرایس پرون له هند سره د طالبانو د نویو جوړیدونکو اړیکو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
موږ له دوی یعنی طالبانو سره ډېری خبرې کړي په دې ګټو کې بشري حقوقونه چې د نجونو خزو او لګکیو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو اساسي او بنسټیز حقوقونو ته درناوی شامل دی همدا ډول د هغو کسانو لپاره د خوندي سفر ډاډ ورکول چې غواړي له دې هیواد ووزي
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی و ټول ګډون حکومت جوړول او همدارنګه د طالبانو لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه د دې ګټو یو برخه بولي هغه زیاتوي متحده ایالات په افغانستان کې د یو داسې حکومت ملاتړ وکړي چې د افغانانو د هیلو په ګډون د افغانانو استازیتوب وکړي د القاعده او داعش په ګډون له ترهګرو ډلو سره مبارزې ته ژمن وي او تر خوا یې څوک یرغمل ونه نیسي نت پرایس په افغانستان کې د تختول شوي امریکایي قراردادي مارک فریج نیول هم د طالبانو کار بولیا وایي له هغه سره یې د طالبانو چلند تر څار لاندې دی خو طالبانو په ځلونو دا تور رد کړی چې ګنې مارک فریج دوی یرغمل کړی دی په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ټینګار کوي چې له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې د تضاد ټکی نه لري خو اړینه ده چې لومړیتوبونو ته پام وشي
هغه لوی ستونزې درک کړي چې افغانستان خلک یې لري افغانستان یې لري به دغه مسایل اسانه کیږي خو تر اوسه داسې معلومیږي چې هغوی داسې شرایط وړاندې کوي چې هغه د افغانستان داخلي موضوعات دي دوی باید په بهرنیو موضوعاتو فوکس وکړي
څه کم لس میاشتې کېږي چې طالبان په افغانستان واکمنان شوي خو تر اوسه هیڅ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په یوه غونډه کې دا وکړه چې د نړۍ له هیوادونو سره یې اړیکې ښې شوې او ټولو ته یې ډاډ ورکړی چې افغانستان د بل هیواد د ګټو پر ضد نه کارول کیږي خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دیارلسم راپور وښوده چې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري او تر خوا یې داسې حکومت نه لري چې د ټولو لپاره د قناعت وړ وي
ازادي رادیو ته غوښیست په ننګرهار کې د هیواد په سطح د قیمتي ډبرو یو لوی مارکیټ پرانستل سو دغه مارکیټ د 3 میلیون ډالرو په لګښت قیمتي ډبرو د پیر او پلور لپاره پرانستل شوی دی نور تفصیل په دې راپور کې
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د چینایي او افغان سوداګرو په ګډه پانګونه د 3 میلیون ډالرو په ارزښت د قیمتي ډبرو د پلور او پیر د مارکیټ پرانستل شو چارواکي وایي دغه مارکیټ فعالیت به بهر ته د قیمتي ډبرو د قاچاق مخه ونیسي او پر دې سربیره به خلکو ته د کار زمينه برابر کړي د ننګرهار د قانون او پېټرولیم رئیس مفتی عبدالحمید خونزاده په همدې تړاو جوړو شو مراسمو کې وویل چې د دغه مارکیټ کارونه د افغان چین د نفرېټو او قیمتي ډبرو سوداګری شرکت لوري تر سره کیږي.
موږ ضرورت وګڼو دغه شی مارکیټونه په افغانستان کې افتتاح کړو ترڅو خلکو ته تجارانو ته د کار زمينه مساعده شي او خلک په اسانۍ سره وکولای شي د قاچاق مخه ونیول شي. خلک مال به نه قاچاق کوي، بل د مارکیټ ته مال راوړي او د مارکیټ کې به عرضه کوي. مختلف خلک به په دې کې خارجيان راځي او ترتیب هم همداسې ده.
د افغان چین د نفرېټو او قیمتي ډبرو سوداګری شرکت د معلوماتو لمخې د قیمتي ډبرو په دې مارکیټ کې به شاوخوا 200 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمينه برابر شي. د یاد شرکت مسولان وایي چې دغه مارکیټ کې هر سوداګر خپل قیمتي کاڼي پلورلای او خستلای شي، خو په خبرې نفرېټ به یوازې دغه مارکیټ لاري چین او نورې ډبرې به نورو هیوادونو ته هم ولیکتول شي. د افغان چین د نفرېټو او قیمتي ډبرو سوداګری شرکت افغان شریکوال سید احمد د طالبانو له چارواکو سوداګرو ته د خوندي امنیت د ټینګ غوښتنه وکړه او ډاډ ورکړ چې دغه شرکت په د کارمندنې په برخه کې هم ګڼې زمینې برابرې کړي. په همدې حال کې په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې بیا د ننګرهار د والی استازي مولوي شاهد الله نورانی د خپلو خبرو پر مهال افغان او چینی سوداګرو ته د امنیت د ټینګښت او همکاري ډاډ ورکړ.
د افغانستان اسلام امارت خصوصا د ننګرهار ولایت د مقام دخوا ټولو ملي سوداګرو ته، هغه که بهرني دي او که داخلي سوداګر دي، هغه ته پوره اطمینان او ډاډ ورکوو د هغوی د امنیت خوندي ساتلو په خاطر باندې، او هغه مواد چې د افغانستان نه خارج ته دوی صادرول غواړي یا د نور هیوادونو افغانستان ته راوړل غواړي، انشره د هغې په ټولو سهولتونو کې به موږ پوره ورسره ونډه اخلو.
ننګرهار چې د شوکانی نفرېټو او ګچو غنی قانون لري، پر دې سربیره پکې نوري ډول ډول قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې هم پیدا کیږي چې زیاتره یې د مناسب او قانوني بازار د نه موجودیت لامل له هیواد په قاچاقي لارو بهر ته انتقالیږي.
عمردل چې په ننګرهار کې د 3 میلیون ډالرو په لګښت د قیمتي ډبرو د پیر او پلور لپاره مارکیټ پرانستل شو. د ایران یوې محکمې هغه افغان وګړي ته د اعدام سزا اورولې چې په 13 اپریل میاشت کې د چړو په ګزارونو د دوو ایرانی دینی عالمانو په وژنه او د یو بل تن په ټپي کولو تورن و. د ایران د قضا وین مسعود ستایشی نن په یوه خبري غونډه کې چې جریانې په مستقیم ډول پر دولتي تلویزیون خبرېده وویل چې انقلابي محکمې تورن کس په اعدام محکوم کړی، خو مدافع وکیل یې د استیناف غوښتنه کړې ده. ایرانی چارواکو ویلي دا برید د یوویشت کلن ازبک افغان چې توندلاري سنی نظریات درلودل د مشهد شهر په یو زیارت کې ترسره کړی و او تر برید وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سو.
آزادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د دغه هواد په ختیس کې د سیورو دونیتسک په سیمه کې روسي پوځیانو سره د کور پر کور جګړې خبر ورکوي.
د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وايي اوکراینی پوځیان لا هم د سیورو دونیتسک په سیمه کې په جګړې بوختي. زلنسکی زیاته کړه چې کور پر کور جګړه روانه ده او روسي پوځیان پر سیورو دونیتسک او لیسیچانسک ښارونو پرته له څه توپیره له یو سره پرله پسې ډزې کوي. که چرته روسی پوځیان د دوه ستراتیژیک ښارونه ونیسي، نو د اوکراین په ختیځ کې به د لوهانسک ټوله سیمه لاندې کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت د نننی استخباراتي خبري بولټن په وینا، روسی پوځیانو تیره میاشت د پوپاسنا سیمې پر لور چې د سیورودونسک په جنوب کې 50 کیلومتره لرې پرته ده پرمختګ کړی و، خو تیره اونۍ یې د پرمختګ مخه ونیول شوه. د دې بولټن له مخې که چرته ماسکو غواړي چې خپل سیاسي هدف ته ځان ورسوي، یعنې د دونیتسک ټوله سیمه ونیسي، نو باید یا په پوپاسنا کې یا هم د ایزیوم په سیمه کې د سیورودونسک په شمال کې پرمختګ وکړي. زلنسکي تیره شپه په خپله وینا کې بل ورته دا خبره وکړه چې د زاپروژیا په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی، او د اوکراین لوی درستیز هم دا خبره وکړه چې د زاپروژیا په لور روسي پوځیانو خپل قوت زیات کړی دی. که چېرته روسي پوځیان د زاپروژیا ښار چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې پروت دی ونیسي، د اوکراین د مرکز په لور به یې پرمختګ آسانش.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله سبا د هانګ کانګ د فوټبال لوبډلې سره لوب کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لارې موندلو په درشل کې ټاکل شوی سبا د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د هانګ کانګ له لوبډلې سره سیالي وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون وی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به څه وکړي چې د ویتنام په تمريني کمپ کې لکړو تمرینونو او په هند کې لټیاریو څخه په استفادې افغان لوبغاړي خو زلیږي. دا سیالي د افغانستان په وخت سبا څلور بجې د هند په کلکتې ښار کې ترسره کیږي. څلور افغان بایسکل ځغلونکو له هرات څخه د ایران مشهد ښار ته سفر پیل کړ. د هرات ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت د لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی د هرات ولایت د بایسکل ځغلونې فدراسیون څلور ورزشکارانو نن ایران ته د سولې او امنیت د پیغام رسولو په هدف ورزشي فرهنګي سفر پیل کړ. د هرات د بایسکل ځغلونې دا څلور ورزشکاران به له هرات ولایت څخه د ایران تر مشهد ښاره پر بایسکل 380 کیلومتره مزل وکړي. د هرات د بدني روزنې او ورزش امریت وای هڅه کوي چې نورو گاونډیو هیوادونو ته هم د ورزشي سفرونو ورته زمينه برابره کړي ترڅو افغان ورزشکاران وکړي شي هیواد ته مثبت ورزشي تجربه راوړي. او د فوټبال په ډګر کې بل خبر دا چې د اروپا ملتونو لیگ په دوام تیر شپه د اوتریش فوټبال لوبډلې له دنمارک څخه ماتې وخوړه. د اروپا ملتونو لیگ په الف ډله کې تیر شپه دنمارک وکړی شول په یو پزړه پورې لوبه کې دوه د یو په وړاندې اوتریش ته ماتې ورکړي. د لوبې لومړی ګول پیر امیل په 28 دقیقه او سترجر لارسن په 43 دقیقه کې د دنمارک په ګټه ترسره کړ. او د اوتریش په ګټه یو ځنۍ ګول ژاور اشلاجر د لوبې په 28 دقیقه کې ترسره کړ. د تیر شپې په بریا سره دنمارک شپږ امتیازونه ترلاسه کړل او د اروپا ملتونو لیگ د الف ګروپ په سر کې راغی. اوتریش د دریو امتیازونو په ګټلو سره دویم ځای خپل کړ او په دې توګه فرانسې او کرواسیا په ترتیب سره په دریم او څلورم ځایونو کې راغلل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کابل کې د بیلابیلو توکو یو شمیر پلورونکو وایي چې د طالبانو لپاره تاګ وروسته د کابل شروالي پر سوداګریزو لوحو ټاکس زیات کړي. دوی وایي چې په اوس وخت کې دغه ټاکسونو یا مالیو د ورکړې توان نه لري.
د پلازمینې کابل یو شمیر دوکانداران وایي د دوکان لپاره پر لوحو د مالیې وضع کول بی عدالتي ده او دوی په خبره باید د دوی اقتصادي وضعیت ته په کتو ښاروالۍ خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. د دغه خاري اوسیدونکو محمد الله چې د کارتنو په سیمه کې د خوراکي توکو پلورنځي لري وای
نه هی ولا رغلی و زما د لوهې دغه ونی و اندازې ونی ولا نو د لوهې ټیکس رات خوښسته 2000 افغانۍ تقریبا ل 1300 شپږ نیو را دی خواته د چلورو کلو د 10 کال د امر خوښسته تر د 15 کال پورې 2000 روپی ټیکس په دغه یو متر مربع لوهه باندې را لې.
د کابل خاربل اوسیدونکو احمد الله چې د کوټه سنگي په سیمه کې درملتون لري هم له ورته سنځي شکایت کوي.
دا نایل طرف هم ته ټیکس راوړل څه د یو لوهه چې دولتي لوهه را کړه د بلې زپد لو هم زنلرم نو دغه لمونه 1000 او 300 روپۍ واخیستلې نه مخکې دولت کې نه نو زه د 15 کال کې چې ما د خانه اخیستې ده نو د 15 کالو کې ماته نایه والا بخیر غلی نه و او نه رتیلی و نه کومه پاچا راوړې وه.
په ورته وخت کې د لوی ولارو د مسافروړونکو موټرو یو شمېر چلوونکي هم وایي چې د تیر حکومت په پرتله ترې اوس د هډې ترانسپورت او خروالۍ په نوم زیاتې پیسې اخیستل کیږي. د کابل جلال آباد د لوی لارې کورولا موټر یو چلوونکي امید ازادي راډیو ته وویل اړ دي چې د هر ځل تګ لپاره 100 افغانۍ د هډې پرچا 80 افغانۍ ترانسپورت او 150 افغانۍ د خروالۍ ټیکس ورکړي. په داسې حال کې چې مخکې د یو ځل تګ لپاره 80 افغانۍ ورکولې. د وای د تیلو نرخونه دومره لوړ شوي چې لاملې په ټوله ورځ کې 2 یا 300 افغانۍ نشي ګټلې.
یا کله 400 پدې کله 300 پدې ټیکینو اختر نه دی خو ما 500 روپۍ نه دی ګټلې او کور د می سودا وړي مغړی مینه دی وړي وړه مینه دی وړي 6 مینه دی ولر قیمتي شین په کې نه دی وړي.
موټر چلوونکو وای د دومره لوړو ټیکسونو د ورکړې سره سره بیا هم د طالبانو د حکومت خدمات صفر دي. د یو شمیر بارونکو موټر چلوونکو چې نه غختل غګونه او نمونه خبري شي بیا ازادي راډیو ته ویل د لوی ولارو په وګدو کې ترې طالب وسلوال غیر قانوني اخازي اخلي. خود طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویاند امام الدین احمدی دغه ادعاګانې ردوي.
د ترانسپورت او چلن وزارت له خوا نه په بندرونو کې د مسافرونکو او باروړونکو موټرو څخه د ترانسپورت قوانینو مطابق محصول اخیستل کیږي چې هغه مسافرونکو 3% ده انده 3% لري دوه چنده او درې چنده شوی نه ده.
هڅه موکړه چې د ټیکسونو د لوړولو د ادعا په اړه د کابل خاروالۍ نظر هم واخلو خو د دغه ادارې د نشراتو او عامه پوهاوي نوي مسول وسیولا لجمنې سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د ککړو اوبو د تشلو له کبله ځینې کسان مریضان سوي دي. روغتیایي چارواکي وایي په دغو کسانو کې سړي ښځې او ماشومان شامل دي.
پا په غزنی کې روغتیاي چارواکي وایي دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې خبره سوې وبا تقریبا کنټرول کړی ده. دوی وایي دغه وبا د ناپاکو اوبو د څښلو له امله خپره سوې وه چې ډیری کسان یې رنځوران کړي دي. ډاکټر محمد نسیم ابرار د غزنی عامې روغتیا په ریاست کې د ساري ناروغیو د کنټرول مسؤل دی. نوموړی وایي د تیرې چهار شنبې په ورځ د یادې ولسوالۍ په باتور کلي کې د خلکو له خولې نسه کېدو د ناروغۍ له امله تر اوسه پورې د دوی د روغتیايي ټیمونو له لورې د 101 تنو درملنه روانه ده. په دغه رنځورانو کې ښځې، سړي او ماشومان شامل دي.
نجونې چې دي د 15 کالو څخه کم چې دي 18 کسانې دي، او ماشومان چې د 15 کالو څخه کم عمر دی نارینه یې 19 کسان دي، زنانه چې د 15 کالو څخه لوړ عمر دی هغه 1 کسان دي، او سړي چې د 15 کالو څخه پورته یې هغه 45 کسان دي. چې موږ دغه اکثره داسې واقعات د عمر په لحاظ باندې دغه کوو جدا کوو.
ډاکټر نسیم ابرار زیاتوي سیمې ته د روغتیايي ټیمونو تر رسیدو وړاندې یو ماشوم یادې اوبا مړ کړی هم دی. نوموړی وایي دغه ناروغي دغه کلي ته د ناپاکو اوبو د څښلو له امله پیښه سوې. که خلک احتیاط ونه کړي له دې ډول پیښو سره مخ کېدای شي.
څخه ته موږ لاړو هغه د دوی کارس چې کومو دغه اوبه چې دوی ته استفاده کوله یو واوجه جوړ کړی او چې دغه او دا کلینیک کم نږدې و د کلي منځ کې و چې د حیوانات یې اوبه چې کنه د څاروي ماروي دغه اوس چې و مخکې داسې اوبه به یې روانې ولې بیا دوی په دغه ورځو کې دا اوس تړلی و اوبه یې ګند شوي ولې او بیا دا عینې اوبه چې وي دا د کارس د خولې سره وصل شوي ولې.
روغتیایی چارواکی وایي دغه ناروغي د روغتیا ریاست درې تنه کارکوونکي هم نیولې دي. دوی وایي دغه ناروغي د کنټرولولو په برخه کې ورسره د پاملرنې پی او ام آی آر ایچ ډی او او د موسسې روغتیایی ټیمونه هم شامل دي.
ستاسو له پیغامونو
زما نوم هوشیار زیدی زده چمنسه غایژمه. دغه هنرمندان چې دي د افغانستان دا بیچارهګان څه چې وه بس ګرد پاکستان ته راله هنو دلته هم چندانې کاروبار ورله نسته. دا یو د یوه پامیل سرپرستي درلوده نو اکثره هلته بس په نورو خواریو ځان اخته کړی دی. څوک خټې کوي، څوک لیډۍ چلوي، چې ګریم کې آشیانې ورماتوي. نو زموږ تی سه دا درخواست دی چې دغه طالبان یې دغه هنرمندان باندې د کار نه لري او د کار زمینه نه وام. که دوی وایي چې یا ساز مه کوئ د خلکو شادیو له مزی، نو خو یو کار روزګار دي ورله برابر کړي. دا بیچارهګان در به در دي، یو کور نه دي، سل نه دي، 2000 نه دي، 10000 نه دي. دغه د طالبان واورې دغه خلکو باندې د کار نه لري.
نورستان ولایت نه وحدت پاند نورستاني خبرې کوم. په نورستان کې چې دغه کم اور لګیدنه رامنځته شوې ده د نورستان د نورګرام په شام دره کې، همدارنګه په وامه ولسوالۍ کې بعضې حصو کې، همدارنګه د مرکز پارون مربوط کانتیوه دره کې، نو دغه د امارت اسلامي چارواکو چې کوم دغه ادا کړې ده چې دغه اور مهار شوی ده. متاسفانه دغه ادا ناسمه ده، ځکه چې په کلي شکل باندې دغه اور لا مهار شوی نه ده. اوس هم د دې اور هغه اثرات پاتې دي او دغه طوفانونو راتک سره دغه اور چې دی دغه نور هم زیاتیږي او پراخیږي. په دې هیله چې اوسنی حکومت او مرستندوی ټولنې باید په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو زموږ دغه د ملي شتمنۍ دغه د ضایع کېدو مخه ونیول شي.
محمد عمر افغانی ریم د هلمند ولایت ورځ موږ ستونزه دغه ده په د ګریش ولسوالۍ کې شبکې سم کار نه کوي. څو وار مو دا ستونزې تر مسؤلینو رسولي خو چا پاملرنه نه ده ورته کړې. په ټوله بغیر له مرکز لشکرګاه سره نور په واشیر ولسوالۍ کې، په ګریش ولسوالۍ کې هر ځای شبکې ډېرې کمزورې دي.
احمد هم د جلال آباد نه. په اوس وخت کې چې کومې مرستې کېږي دا غیر عادلانه دي، ځکه غیر عادلانه دي چې د مستحقو کورنیو سره تر اوسه پورې په اکثریت ځایونو کې هېڅ مرسته نه ده شوې. خو هغه خلکو سره چې یو څه شناخت په موسساتو یا حکومت کې ولري او مرستې کېږي، زیاته مرسته د هغوی سره کېږي. آن په ځینې حالاتو کې داسې هم شوي وي چې یو کور سره شل بوجۍ اوړه مرسته شوي، شل بوجۍ وریجې مرسته شوي، داسې غوړي، داسې دال، داسې وغیرہ د نور خوراکي شیان، او د مستحقو کورنۍ سره چې په هغوی کې سره په څنګ او گاوڼ کې اوسېږي هیڅ مرسته نه وي شوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201. لدې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي، اساسي او بشري حقونه او نیمه نړۍ. خو اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز یو وار بیا. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی دي له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره میلیونونه ډالره وړي وي. سیګار وایي په هغو څرخي الوتکو کې چې ښاغلي غنی او ورسره نور چارواکي له افغانستانه ووتل تر 1500 امریکایي ډالرو څخه ډېرې نه دي وړل سوي. په کابل کې د روسیې سفارت رسنوي سره خبرې کوي تر دې مخکې تور لګولې و چې غنی او نورو چارواکو نږدې 1.8 میلیون ډالر له ځانه سره وړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیوال باید د طالبانو مشرانو ته ووایي چې پر ناسم لوري روان دي. انالینا بایربوک نن په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې نړیوال په هغو مسایلو کې چې په افغانستان کې روان دي ډېر لږ نفوذ لري. میرمن بایربوک زیاته کړه چې طالبان د خپل هیواد اقتصادي ګټو لپاره باید منطقي لارې غوره کړي. په داسل کې چې د دې په وینا طالبان دا کار نه کوي. هغې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه هم خبرداری ورکړ. د ایران د رژیم د یو مخالف خبریال کورنۍ وایي دغه خبریال چې د می میاشتې له دیرشمې لا درکه دی احتمالا چې په ترکیه کې د ایران د استخباراتي کارکوونکو لخوا تشتول سوی. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د محمد باقر مرادی پلار ویلي فکر کوي زوی د ایران د استخباراتي مامورینو لخوا تشتول سوی دی. د ایران د رژیم دغه مخالف خبریال نهه کاله مخکې ترکیې ته تښتېدلی و. د ورځپاڼې په لیکنه د مرادی پلار ویلي چې زوی په انقره کې د ډوډۍ پرانیولو پسې له کوره وتلی چې بیا نه دي ستونسوي او ټلیفون یې هم کار نه کوي. د اوکراین په ختیځه دونسک سیمه کې روس پلو بلتون پالو تایید کړی چې د روسیې د پوځ یو جګپوړي قومندان تورن جنرال رومان کوتوزوف له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه کې وژل سوی. په دونسک کې د روس پلو بلتون پالو د ډلې مشر دینیس پوشیلین نن پر خپله ټلیګرام پاڼه ولیکل چې جنرال کوتوزوف په لوهانسک سیمه کې د جګړې پر مهال وژل سوی. د لوهانسک د سیمې ځینې برخې هم د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي په زاپوریژا سیمه کې یو خطرناک وضعیت په پراخېدو دی. د ده په وینا روسي ځواکونه که څه هم د ختیځ ښار سیوري دونیتسک د کنټرول لپاره په جګړه بوخت دي خو بیا یې هم د زاپوریژا د عمده ښار د نیولو هوډ کړی دی. ولسمشر زیلینسکی پرون یوه کنفرانس ته وویل دښمن په پام کې لري چې زاپوریژا ښار ونیسي. د اوکراین په جنوب ختیځ کې د دغه ښار نیول به د اوکراین مرکزي برخو ته د روسي پوځیانو مخکې تاک ته لاره هواره کړي. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیوان وایي تمه نشته چې د اوکراین او مسکو اړیکې دي په نږدې وخت کې ښې شي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې تقریبا تر سړې جګړې وروسته حالت په څیر خراب سوی چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ. ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو